علیکم. وخت په افغانستان کې د مازدیګر 4 بجې شوې. زه صفی الله ستاسو نیگزام تاسو زموږ ل ازادي رادیو اوري وړاندې په خبرونه کې چې تر 15 بجو دوام کوي. مهم راپورونه او خبرونه درته خبرو. په راپورونو کې د سر راپور دی چې د بدخشان چارواکي وایي چې د وردوج په تیرګران سیمه کې وسلوالو طالبانو ته د 105 پولیسو تسلیمۍ ته د سیمه ییزو پولیسو قماندان زمينه برابر کړې و. دا هم ورچې د پوهنتونونو استادانو ټولنه وایي اوس هم د هیواد د لوړو زده کړو په نظام کې ګڼ شمیر ستونزې شته. خو تر هر څه مخکې خبرونه درته خبرو. د ویل د چې د په دغه پروګرام کې دوه نیس پروګرامونه البته یو ګردای میز دی چې په ځینو سیمو کې د ملیشو جوړونې په اړه د ځینو هڅو په خاطر له میلمنو سره خبرې شوي او دوهم پروګرام هم د ورکو شوي ځانو خبرونه چې درته خبرېږي. خو تر هر څه مخکې خبرونه د افغانستان مهم خبرونه سید کمال شعارف تر اوروي.
په سر کې د خبرونو سرچکی د بدخشان سیمه چارواکي وایي چې په وردوج ولسوالۍ کې امنیتي ځواکونه د محلي پولیسو په همکارۍ وسلوال طالبانو ته تسلیم شوي دي. چارواکي وایي د فراه د نربرې ولسوالۍ درې افغان سرتیري د وسلوال طالبانو سره یو ځای شوي دي او د امو سیند د سپنده کېدو له امله د جوزجان د قرقین او خوما ولسوالۍ څخه باندې 300 کورنۍ بې ځای شوي دي. د خبرونو تفصیل. د بدخشان سیمه چارواکي وایي چې په وردوج ولسوالۍ کې امنیتي ځواکونه د محلي پولیسو په همکارۍ وسلوال طالبانو ته تسلیم شوي دي. د بدخشان د والي ویان احمد نوید فروتن ازادي رادیو ټول چې په دې کار کې د محلي پولیسو قماندان جانان لاسترلود او اوس طالبانو شپږ دېرش محلي پولیس بیرته پرېښي دي.
پرون یو سلو نفره په ترګران کې چې شپږ درسې سیمه ییز پولیس ول د قومندان جلال په مشرۍ او یو اویا کسه هم ملي او سرحدي پولیس ول. د هغه معاملې له مخې چې د سیمه ییزو پولیسو د قومندان لخوا شوې وه طالبانو ته تسلیم کړی شوي دي او تر اوسه هغه شپږ درس کسه چې سیمه ییز پولیس ول د طالبانو لخوا بیرته خوشي شوي دي.
د بدخشان یو بل سرچینه بیا ازادي رادیو ټول چې د تسلیم سوو امنیتي سرتیرو شمیر 108 نه دی او ټول طالبان خوش کړی دي. طالبانو په یو اعلان کې ویلي چې دوی په وردوج ولسوالۍ کې 110 امنیتي ځواکونه نیولي خو تر اوسه دی جلی د امنیتي ځواکونو د خوش کېدو خبره نه ده کړې. چارواکي وایي د فراه د نادری ولسوالۍ درې افغان سرتیري د وسلوال طالبانو سره یو ځای شوي دي. د نادری ولسوال عبدالسمد یار ازادي رادیو ټول چې یادو سرتیرو نن سهار خپلې وسلې هم وسلوال مخالفینو ته تسلیم کړی دي. یار زیاته کړی چې یادو سرتیرو د نادری ولسوالۍ د امنیت ساتلو دنده په غاړه لرله خو زیاته کړی چې په دې اړه پلټنې پیل کړي دي. وسلوال طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. په شمال کې د 209 هم شاهین قلی اردو مسولین وایي چې د فاریا پالمر ولسوالۍ کې د پیلسو عملیات پر مهال د سلورو ازبکستانی وسلوالو په ګډون لاس وسلوال طالبان وجل سوي دي. د دې قلی اردو د لومړي لیوا ویان محمد رضا رضاینن ازادي رادیو ټول د عملیات چې تیر شپه پیلسوي پر مهال و نور وسلوال ټپیان سوي او درې نور نیول سوي دي. د یادی ولسوالۍ اوسیدونکو ازادي رادیو ټول چې وسلوال طالبان دغه ولسوالۍ لزیات سیمو څخه وتلی دي خو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. او د امو سیند د سپانده کېدو له امله د جوزجان د قرقین او خوما ولسوالۍ څخه باندې 300 کورنۍ بې ځای شوي دي. د دې ولسوالۍ اوسیدونکو ازادي رادیو ټول چې د تیرې ورځې را په دې خوا د اوبو د زیاتېدو له امله د دوی په لسګونه څاروي هم له منځه تللي او د تګ راتګ لارې هم د خلکو پر مخ تړل شوې ده. پر همدې مهال د جوزجان د والي مرستیال انجینر عبدالرحمن وایي چې د یادو کورنۍ ستونزې په کابل کې له اړوندو چارواکو سره شریک کړي. دا و د افغانستان اړول خبرونه د سیمیا او نړۍ خبرونه فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف نن کویت ته ورسید. ظریف په قطر او عراق ته هم لاړ سی او د سفر هدف یې د ایران پرټمی موافقه د دغو چارواکو سره خبرې کول دي. د خلیج هیوادونه په ځنګل ډول سعودي عربستان د ایران او د غربي هیوادونو ترمنځ د اټمی موافقه په اړه اندیښنه لري او په دې ارتباط یې عکس العملونه هم څرګند کړي دي. محمد جواد ظریف نن په کویت او بیا په قطر کې دی او له هغه ځای به په عراق کې د شیګان او سپیشل شهر نجف ته ځي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر بل نجف بغداد ته ولاړ سی او د ایران ته تر ستنېدو وروسته به د اروپایي اتحادیه د بهرنیو پالیسۍ له مشري فدریکا مغرینی سره وګوري. د یمن په مرکز صنعا کې خلک وایي چې د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف نن مخکې تر دې چې 15 ورځنی اوربند پیل شي هوایي حمله کړې دي. د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف چې په یمن کې د حوثي وسلوالو پر ضد عملیات کوي ویلي چې د صنعا خلکو ته بشري مرستو لپاره به پوځي عملیات 15 ورځې بند کړي. د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف د جمعې په ورځ په تعیس ښار کې بمبارد کړی چې لږ تر لږه 80 ملکی کسان پکې وژل شوي دي. د یمن د 25 میلیونه وګړو تر 80% زیاته برخه بشري مرستو ته اړتیا لري. د ترکیه په جنوب کې دوه عسكر په بمی چاودنه کې وژل شوي او څلور تنه زخمیان دي. د ترکیه د دیارباقر ولایت د والی له دفتره په خبر پاڼه کې نن ویل شوي چې پر دغو عسكرو ماښام د موټر بم چاودنه شوې ده. تر چاودنی مخکې د کوردانو کارګر ګوند پیکیکی خبرداري ورکړی چې د عراق په شمال کې د ترکیه د حکومت د بمباریو لامل له انقره سره د اوربند موافقه ماتوي او نور پابندینه ورته لري. د ترکیه صدر اعظم احمد داوود اوغلو پرون په انقره کې خبري اعلان ته وویل
چې 3 ترور ګټوننده DHKPC-نن د کاندیل ده نه اپتونه
ویلو. دوی موږ پویر چې دغه درې تروریستي ډلې چې د کوردستان د کارګرانو غوند د خلکو د ازادۍ انقلابي جبهه او داعش دي څه کوي؟ موږ خبر یو چې دوی په خپلو کې همکاري لري او د مود استخباراتو معلوماتو د استخباراتي معلوماتو پر اساس ویلي او د دغه درې تروریستي ډلو پر ضد عملیات به تر هغو جاري وي چې د ترکیه پر ضد دوی ټولي وسلې لمنځه ولاړ شي. سپینې ماڼۍ نن د اسلامي دولت پونم د وسلوالي ډلې پر ضد د ترکیه د عملیاتو هرکلای وکړ. د سوریه ولسمشر بشار الاسد په خپل هیواد کې د رواني کورنی جګړې د پای ته رسیدو لپاره د سیاسي مذاکرو ملاتړ وکړ او ویل چې خبرې کده د بحران د حل لپاره ډیر کم غیسمول لري غوړه غني. بشار الاسد نن په ټلویزیونی وینا کې ومنل چې د وسلوالو پر ضد په جګړه کې ځینې سیمې د سوریه د پوز له کنټرول وتلې او ټینګاري وکړ چې د سوریه پوز د خپل ولست ساتنې توان لري خو ویل چې پوز د وګړو له کموالي سره مخامخ دی. د اسرائیل پولیسو نن وویل چې د يهودانو د مسبي مراسمو د امنیت ټینګول لپاره نن د اقصا جمعه تنه نوتل. د اسرائیل پولیس وایي چې دا کاری پر هغو عبادت کوونکو چې د يهودانو د ځنګړي ځنګړي مسبي مراسم تر سره کول د عربانو د حملو د مخنیوي لپاره کړی دی. د اسرائیل د پاوډ ویاند میکی روزنفیلد نن وویل چې عسکري د هغو عرب ځوانانو د شړل لپاره د جمعه په عمومي دروازه ورتیر شول چې يهودي عبادت کوونکي په ډبرو وشتل او مزاحمت یې ورته کاوه. پولیسو ویلي چې مخکې دوی ته داسې خبرداري رسیدلې و چې یو شمېر عرب ځوانان غواړي چې د يهودانو پر نننیو مراسمو حمله وکړي. د پولیسو ویاند ویلي چې پر جمعه يرغل نه دی شوی او نه هم په زور ورننوتی دي. د اسرائیل د پولیسو ویاند ویلي چې په دې عملیاتو کې څلور پولیس زخمیان شوی دي او په دغو عملیاتو کې هیڅوک نه دی نیول شوی. او د دې سات مهم خبرونه مو واوریدل. د افغانستان د څو مهمو شهرونو د هوا حالات ته غوښونی سي.
د هم د افغانستان د څو ستر شهرونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې وړاندوینه کړې. په کابل کې به اسمان ځای وریځ وي، د تودوخې لوړ درجه 2.8. په کندهار کې اسمان ځای وریځ، د تودوخې لوړ درجه 1.28. مزار شریف اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 8.9. هرات اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 6.22. جلال آباد اسمان ځای وریځ، د تودوخې لوړ درجه 9.15. غزنی اسمان ځای وریځ، د تودوخې لوړ درجه 8.12. پکتیا اسمان ځای وریځ، د تودوخې لوړ درجه 8.14. او په بدخشان کې به هم اسمان ځای وریځ وي، د تودوخې لوړ درجه 15.09.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. دا خبرونه د ازادي رادیو په وی پاڼه ازادي رادیو ټکی اور کې پیدا کولای شي. په راپورونه کې ورای چې د بدخشان چارواکي تاییدوي چې په وردوج کې یو سلو وو پولیسو تسلیمې ته د سیمې پولیسو قومندان زمينه برابر کړې و.
یو شش نفرش پولیس محلی و 71 نفرم پولیس سرحدی و پولیس ملی بوده. معامله که صورت گرفته از طریق قومندان محلی، اینا را تسلیم داده به طالبا.
هماره چې د افغانستان د لوړو زده کړو وزیر تاییدوي چې په تعلیمي نظام کې ستونزې موجودې دي.
د دې وروسته د خلکو په پیغام کې د لوړو زده کړو په سیستم کې هیڅ ډول بدلون رامنځته شوی نه دی.
نایال آزاد رسنیو د ملاتړ ادارې نن یکشمې د ټولنیزو رسنیو اونۍ اول منزله په دې اړه هم درته رپورټ خپرو چې د عامې روغتیا وزارت د ټولو کورنیو غوښتلي چې د زیږون ترمنځ واټن په پام کې ونیسي. د پروګرام په دویمه نیمایي کې لومړی د یو ګردی میز درته خپرو چې موضوع یې هم په ځینو ولایتونو کې د ملیشي جوړونې په اړه ده چې د ملیشي جوړونې په اړه دغه پروګرام میلمانه څه وایي ښه ده چې یو لنډ نظر واورو.
هغه پخوانی ولس نه ده چې د یو چا په خوله باندې دوی دا رقم اقدام وکړي. ولس پوهې سوی ده، ولس په افغانستان زړه بدیږي، په خپلو بچیانو یې زړه بدیږي، د هغوی پرمختللی خوشحاله او آباد افغانستان غواړي.
ته ورکوشو ازانو پروګرام هم درته په آخر کې خپرو. وخت په افغانستان کې 4 بجې او 10 دقیقې شوې. لمړی راپور هم د بدخشان په اړه دی. د بدخشان چارواکي وایي د وردوج په تیرګران سیمه کې د وسلوالو طالبانو ته د یو سلوو پولیسو تسلیمۍ ته د سیمایزو پولیسو یو قمندان زمينه برابره کړې وه. د بدخشان د والی ویاند احمد نوید فروتند یک شمې پورز ازادي راډیو ته ویل چې د محلي پولیسو دغه قمندان خپل ملګرو سره طالبانو خوشي کړي او نور لا هم له دوی سره دي. د بدخشان کې د افغانستان دفاع وزارت چارواکي وایي دوی به ډیر ژر د تیرګران د برتنیونی عملیات پیل کړي. بلخوا د افغانستان پولیسي جرګه کې د بدخشان ولایت یو شمېر استازي په تیرګران او نور امنیتي پیښو کې د امنیتي ارګانونو چارواکي پړ ګڼي. له بلې خوا وسلوال طالبانو تر دې دمه د خوشي شویو پولیسو په اړه څه نه دي ویلي او د بدخشان د ولایتي شورا رئیس د تسلیم شویو پولیسو شمېر 130 کسه ښودلی. اجمل تورمن په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د بدخشان ولایت سیمه ایز چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو د تسلیم شویو پولیسو لړلې شپږ ډیر سیمه ایز پولیس خوشی کړي او نور لا د مخالفینو په ولکه کې دي. د بدخشان د والی ویان احمد نوید فروتن د یک شنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې په یاد سیمه کې وسلوالو طالبانو ته د یو سلوو پولیسو تسلیمي هغه څه دي چې د سیمه ایز پولیسو د قمندان لخوا ورته زمينه برابره شوې وه.
پرون یو سلوو نفر په تیرګران کې چې شپږ ډیر سیمه ایز پولیس ول د قمندان جلال په مشرۍ او یو او یو کس هم ملي او سرحدي پولیس ول. د هغه معاملې لمخې چې د سیمه ایزو پولیسو د قمندان لخوا شوې وه طالبانو ته تسلیم کړی شوې دي او تر اوسه هغه شپږ درس کس چې سیمه ایز پولیس ول د طالبانو لخوا بیرته خوشې شوې دي.
د ښاغلي فروتن په وینا د کسان یو ورځ په محاصره کې پاتې وو چې د ناسمې حواله عمله مرسته ور ونه رسیده. د بدخشان ولایت د وردوج ولسوالۍ د تیرګران سیمه تر 4 ورځو مقاومت وروسته تیر شپه د وسلوالو طالبانو لاسته ولوېده. وسلوالو طالبانو د وی خبر پاڼې په خبرولو سره ویلي چې د وردوج په تیرګران کې یو 13 کس افغان امنیتي ځواکونه ژوندینی ورسي. په خبر پاڼه کې راغلي چې 25 کسانو ته مرګ ژوبلا وختي او یو شمېر وسلې او تجهیزات هم دوی ترلاسه کړي دي. خو د بدخشان ولایت د سیمه ایز چارواک په وینا په دغه پیښه کې طالبانو ته درنه مرګ ژوبلا وختي او له افغان ځواکونو څخه یوازې 2 تنه وشل شوي او 15 نور ټپیان دي. په ورته وخت کې د افغانستان پولیسي جرګه کې د بدخشان ولایت د خلکو یو شمېر استازي او نور امنیتي پیښو کې د امنیتي ځواکونو لوړ پوړي چارواکي پړګنی. په ولسی جرګه کې د بدخشان ولایت د خلکو استازي فوزیه کوفي
تعجب اور اس وخت یاره مبینه کې اقدر
د تعجب ور خبره ده. کله چې موږ وینو د دې هواد سرتيري مقاومت کوي خو د رهبرۍ په کچا جدي نه نیول کیږي. لبد مرغه دوی د سیمو د دفاع لپاره د ماتې په حال کې یو دفاعي ستراتیژي غوره کړی ده.
د میرمن کوفي په وینا په کار ده چې د نیول شویو کسانو د خوشي کولو لپاره جدي هڅې وشي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. خو د دفاع وزارت چارواکي وایي چې دوی به ډیر ژر د تیرګران د بیرته نیولو عملیات پیل کړي. د دفاع وزارت د وین مرستیال دولت وزیره
هغه څه چې دفاع وزارت پر مربوط یې هغه دادی چې هلته قطعاتو تجمع کړی ده او هیله ده چې ډیر ژر به عملیات پیل سي.
بدخشان د افغانستان له نامنو ولایتونو څخه دی چې څه موده وړاندې وسلوالو طالبانو دغه ولایت د جرم ولسوالي هم د څه مودې لپاره لاندې کړی وه. په جرم کې هم د ملي اردو شاوخوا شل سرتیري ووشل شول خو افغان امنیتي ځواکونو بیرته دغه ولسوالي خپل کړه. ویل شوي چې په بدخشان کې د طالبانو ترڅنګ یو شمېر بهرني جنگیالي هم د افغان امنیتي ځواکونو په وړاندې جنگي.
ازادي راډیو لورستي یو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
د افغانستان د پوهنتونونو د استادانو ټولنه وایي اوس هم د هیواد د لوړو زده کړو په نظام کې ګڼ شمېر ستونزې شته چې ژر تر ژره باید هوارې شي. د مقصد یکشنبې په ورځ د لوړو زده کړو په وزارت کې یوه علمي ناسته جوړه شوې وه. د استادانو د ټولنې غړیو وزارت ته یو لړ پیشنهادونه هم وړاندې کړل. د لوړو زده کړو وزیر په تعلیمي نظام کې د ستونزو موجودیت تایید کړ، خو ویل چې هوارۍ ته تدابیر نیول شوي دي. تفصیل د خان محمد سین په دغه راپور کې.
که څه هم د لوړو زده کړو وزارت نوی وزیر وایي چې د لوړو زده کړو په نظام کې د ستونزو پلټل پیل کړي، خو د پوهنتونونو د استادانو ټولنه وایي چې اوس مهال په دې نظام کې داسې عمده ستونزې شته چې د تحصیل پر بهیر ناوړه اثر کړی دی. د افغانستان د پوهنتونونو د استادانو ټولنې د یکشنبې په ورځ په یوې علمي ناسته کې ګڼ شمېر اکادمیکې ستونزې بیان او د لوړو زده کړو له وزارته یې وغوښتل چې هوارۍ ته تدابیر ونیسي. د استادانو د ټولنې یو غړي پوهان قیس دغه ستونزو ته داسې اشاره وکړه:
لوړو زده کړو کې یو څه پرمختګ شوی، د کیفیت له پلوه له ټولو مادي تخنیکي امکاناتو او اسانتیاوو سره د لوړو زده کړو په برخه کې د پام وړ پرمختګ په سترګو نه لیدل کېږي. د لوړو زده کړو ستونزې او کمزورۍ تر اوسه په دقیق ډول نه دي ارزول شوي، چې دا ستونزې د اداري برخه کې دي، د علمي برخه کې هم ستونزې موجودې دي، د محصلانو د برخې ستونزې دي، د درسي نصاب ستونزې دي او د استادانو ستونزې دي.
استادانو دا هم وویل چې په پوهنتونونو کې د سیاستمدارانو او زورواکانو غیر قانوني مداخله بل لامل دی چې د لوړو زده کړو نظام یې له څو کلونو راهیسې له ستونزو سره مخ کړی دی. استادانو دا هم وویل د لوړو زده کړو لپاره بهر ته د استادانو او محصلانو په لیږلو کې عدالت په پام کې نه نیول کیږي او د کانکور پروسه د دې پر ځای چې ښه شي له یوه کال نه بل ته خرابیږي. په همدې ډول استادانو په لسګونو نورو ستونزو ته اشاره وکړه او د حل لپاره یو لړ علمي او اکادمیکې لارې چارې هم پیشنهاد کړې. په جوړه علمي ناسته کې د لوړو زده کړو وزیر فریدې محمد د استادانو ستونزې تایید کړې او ویل چې ټولو ستونزو ته به د پوهنتونونو د علمي شورا په مرسته یوه جامع طرحه جوړه او هوارۍ ته به یې تدابیر ونیسي.
د تیرو څوارلسو کلونو په جریان کې د لوړو زده کړو په سیستم کې هیڅ ډول بدلون رامنځته شوی نه دی. راځئ چې په متحد ډول پر بدلونونو فکر او عمل وکړو. په تیرو دریو میاشتو کې موږ وکولی شول چې د کانکور ستونزې تشخیص او د وزیرانو محترمې شورا ته یې وړاندې کړو. موږ وکولی شو چې د لوړو زده کړو د قانون مساوده تکمیله او د عدلي وزارت ته یې وړاندې کړو.
دا خبرې په داسې حال کې کیږي چې له څو کلونو راهیسې نه یوازې دا چې په پوهنتونونو کې د کیفیت لټیټوالی شکایتونه کیږي، بلکې ویل کیږي چې په ځینو پوهنتونونو کې د تعلیم او تحصیل له اصولو خلاف سیاسي، قومي او سیمه ییز فعالیتونه کیږي. کارپوهان وایي تعلیمي او تحصیلي مرکزونه باید له هر ډول سیاسي، قومي، ژبني او مذهبي فعالیتونو څخه لرې وسي او حکومت باید هیچ چا ته اجازه ورنکړي چې دغه علمي مرکزونه له اصلي لارې واړوي.
ازادي راډیو لاونه ترو وورځي پونه کې
د ازادي راډیو خبرونه همدارس په ازادي راډیو ټکی اور وی پانه کې هم اوریدل شي او همیل مطالب لوستل شي. نای له آزاد رسنۍ د ملاتړ ادارې نن یکشنبې د ټولنیزو رسنۍ اونۍ ولمانځله. د دې ادارې مشر مجیب خلوتګر د ټولنیزو رسنۍ په لمانځغونډه کې ویل چې په افغانستان کې دغو شبکو د معلوماتو پر سوالو عامه پوهاوی له فساد سره د مبارزې او نورو برخو کې د پام وړ مؤثریت درلود. قسیم سولمل په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د نظر اختلاف د دشمنی په معنا نه ده. د ټولنیزو رسنۍ د لمانځنې سرژنۍ شعار جوړوي. د نای له آزاد رسنۍ څخه د ملاتړ ادارې مشر مجیب خلوتګر د یکشنبې پر ورځ د ټولنیزو رسنۍ د اونۍ په لمانځغونډه کې ویل چې په افغانستان کې د هرې ورځې په تیرېدو سره د ټولنیزو رسنۍ مؤثریت ډیریږي او په بیلابیلو برخو کې ورڅخه ګټه اخیستل کیږي.
رسنۍ
اجتماعي در کشور د وی ټولنیزو رسنۍ په هیواد کې خپل ځای موندلې دی او په فرهنګي، اقتصادي، سیاسي، امنیتي او علمي برخو کې تر اوسه ګټور رول لوبولې دی. شغله خلوتګر وایي چې په تیرو نشي یو نیم لسیزه کې ټولنیزو رسنۍ لکه فیسبوک، ټویټر، یوټیوب، لینکډین او داسې نورو شبکو له صفر څخه پیل وکړ او ډیر پرمختګ وکړ. دی وایي د مهال په افغانستان کې شاوخوا 1,300,000 کسان له ټولنیزو رسنۍ څخه ګټه اخلي. همدې غونډې ته د وینا پر مهال د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال مشکان مصطفی ویل چې د ټولنیزو رسنۍ مؤثریت په کتو اړینه ده چې د سنتي رسنۍ لکه رادیو او تلویزیون په قوانینو کې د ټولنیزو شبکو لپاره هم قانون جوړ شي.
وزارت اطلاعات فرهنگ ما در نظر داریم که
د اطلاعات و فرهنگ وزارت په پام کې لري چې د ټولنیز رسنیو په قانون کې د ټولنیز رسنیو په نوم یو فصل اضافه کړو پرته له دې چې کوم چاته زیان ورسوو.
د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارت د معلوماتو له مخې د محل شپږ مخابراتي شبکې په افغانستان کې انټرنیټي خدمتونه وړاندې کوي، خو له دې سره سره خلک په افغانستان کې د انټرنیټ د کم کیفیت او لوړې بیې څخه شکایت لري. په ورته وخت کې له ټولنیزو رسنیو شبکو څخه ناوړه استفاده په افغانستان کې یو بل د اندېښنې وړ موضوع بلل کېږي. همدا موضوع مې د ټولنیزو شبکو له یو تن کاروونکي محمد قاسم رحماني سره مطرح کړه او له ده څخه مې د دې ستونزې د حل لارې په اړه پوښتنه وکړه.
مو هنوز هم نیاز بعضی داریم که فرهنگ استفاده هست
دوی موږ لا هم ارتیا لرو چې له ټولنیزو رسنیو څخه د استفاده فرهنگ باید پیوړی سي. دولت باید داسې پروګرامونه پیل کړي چې له ټولنیزو رسنیو څخه سمه استفاده وسی او اخلاقی موازین باید تدوین کړي. ټولنیز رسنۍ په یو شمېر هیوادونو کې د سترو سیاسي بدلونونو سبب ګرځېدلې دي. خلک او مدني فعالان هم وایي چې له ټولنیزو رسنیو څخه نه باید یوازې د وخت د تیرولو او سرګرمۍ لپاره کار واخیستل سي، بلکې دا شبکې باید خلکو ته د معلوماتو درسولو او بنسټیزو بدلونونو په وسایلو بدلې سي.
ټولنیزې شبکې انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت له ټولو کورنیو غواړي چې د زیږون ترمنځ واټن په پام کې ونیسي. د عامې روغتیا وزیر فیروزالدین فیروز د خبرې د یکشنبې په ورځ د کورنۍ د تنظیم په اړه د یو دورځني سیمینار په پیل کې وکړي. د بلې خوا د عامې روغتیا وزارت د ولایتونو یو شمېر رئیسان وایي لا هم په ولایتونو کې میندې د ولادتونو ترمنځ وقفه نه مراتوي او دې ستونزې د مور او ماشوم روغتیا اغېزمنه کړې ده. تفصیل د ناجي صاحب په دغه رپورټ کې.
د عامې روغتیا وزارت وایي د زیږون ترمنځ د وقفې نه مراتول په ماشومانو کې د خوارځواکۍ سوې شکل د وینې د کمښت او چټ قد لامل ګرځي او باید د دې ستونزې هواري ته کار وشي. د عامې روغتیا وزیر فیروزالدین فیروز د یک شنبه په ورځ د همدې ستونزې د مخنیوي په هدف د سیمینار په پیل کې له ټولو کورنۍ وغوښتل ترڅو د ولادتونو ترمنځ واټن په پام کې ونیسي. خغلی فیروز وویل چې د زیږون ترمنځ د وقفې مراتول د مور او ماشوم روغتیا باوري کولای شي.
فاصله بین ولادتونو کې تانوز متاسفانه
د ولادتونو ترمنځ واټن په خوشنۍ سره چې تر اوسه د بیلابیلو عواملو لکه کلچر، اجتماعي موضوعات او نورو عواملو له امله نه مراتېږي. د ولادتونو ترمنځ واټن په پام کې نیولو ګټه دا ده چې میندې له ناوړه ولادي اختلالاتو څخه مخنیوي کولای شي.
نوموړي همدارنګه وویل چې د ولادتونو ترمنځ واټن کولای شي چې د میندو او ماشومانو د مړینې کچه کم کړي. د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو په اساس یو مور باید حداقل د دوو کلونو لپاره خپل ماشوم ته شیدې ورکړي. په عین حال کې د عامې روغتیا وزارت د ولایتي روغتونونو یو شمېر رئیسان وایي چې د یو شمېر ناوړه دودونو له وجې ډېری کورنۍ د ولادتونو ترمنځ واټن نه مراتوي. د ارزګان د عامې روغتیا رئیس ډاکټر خانغه میاخیل ازادي راډیو ته وویل چې په ډېرو کورنیو کې د ښځې خاوند د ولادتونو ترمنځ واټن سره مخالفت کوي.
کله ته خدای ما خبرم کې وزیر صاحب هم اشاره کړند د سخنان ما هم
لکه څنګه چې وزیر صاحب اشاره وکړه موږ هم په خپل سیمو کې دا ډول ستونزې لرو. د پوهې د کچې کموالی او دودیزو مسایلو د صحي خدماتو په برخه کې ستونزې را جوړې کړې دي. یو شمېر سیمې له صحي خدماتو محروم دي. موږ هڅه کوو چې دې ستونزې ته رسیدګي وشي.
ښاغلی میخیل هم د دینی علما وغوښتل ترڅو د جماعتونو له لارې په دې اړه خلکو ته د عامه پوهاوي حاصل وکړي. که څه هم په یو ټولنه کې د وګړو د زده کړې سطح ته په پام سره د کورنۍ تنظیم پروګرام عملي کول لاسانه کار نبريخي خود افغانستان روغتي چارواکي وایي چې په پام کې لري په نږدې راتلونکي کې یو داسې سړنه تر سره کړي چې څنګه کولای شي په ټول هیواد کې د زیږون ترمنځ فاصله یا د کورنۍ تنظیم سیستم په بریالیتوب سره عملي کړي.
د ولادتونو ترمنځ د فاصله پاره مو د ناجي صاحبي ریپورت اورید. اوس هم را شو د عام خلکو هغو خبرو ته چې په خارونو بازارونو کې د نجونو او خزو د زورونی پاړه کړی دي.
دا وړه غلط کار درو بد کار ده او دا خکارنو غیر اسلامي کار ده. دولت دا د دې مطلب مخنیوي وکړي د خلکو ځکه چې اسلامي ملک ده هر څه خور امور ناموس لري.
مطلب دا دی چې د جنکی بازار کې ګرځي یک کورنۍ طرف نه حفاظت نشته پختن نشته خپل سره نه ورو بازار کې ګرځي سه کو طرف نه سمبالې بازار کې څه خبر نشته بازار نه کې څه خپل خراب ټول خلک خراب دي.
خو
خدا خو هغه علت دی چې یو سړی فامیلونه لري دا کار کولی شي، کورونه لري، خور مورونه لري دا کار کولی شي، او دې سره باید سړی داسې کار وکړي چې سطر ته وکړي، یا داسې یو کمپاین ولا جوړ کړي چې د دې نه باید لاس والي.
از کابل تا زابل،
لا هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شب او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا را دونه.
خودم گره ازادی رادیو تا غوگی چه ده سهار لود ما خام تر وو پر دولست شپگ نیمه دنی چپا او افم سلاش را پینزو پر لوی خارونو که خبرونی که هم در ازادو دی رادیو خبرونی پر ازادی رادیو چکه ارگ ویب پانه که هم آوریدلشه و همه مطالب لوستلشه. facebook.com/azadiradio مو ده فیسبوک، البته پختو فیسبوک آدرس ده، تاسو کولی شئ هلته تازه خبرونه او د هغو راپورونو لینکونه وګورئ چې په ازادي رادیو ویب پاڼه کې پراته دي. اوس به هم ورشو ننګرهار ته. په ننګرهار کې د داعش او طالبانو ترمنځ خپلمنځي جنګونو زور اخیستی دی. د دغو ډلو ترمنځ دغه جنګ اوس هسکې مینې ولسوالۍ ته رسېدلی دی. د دې ولسوالۍ خلکو په خبره په لسګونه کورنۍ له خپلو کورونو بلو سیمو ته کډو کولو ته اړ شوي دي. په دې اړه له سیمې نه د شاه محمود شینواري رپورټ ته غوږ دو.
له کله نه چې د داعش په نامه وسلواله ډله په ننګرهار کې پیدا شوې، د دې ولایت د شینوارو په ولسوالیو کې وخت نا وخته د دوی او طالبانو ترمنځ خپلمنځي نښتې هم روانې دي. په دغو سیمو کې کله د داعش او کله د امارت اسلامي ډله پر یو بل برلاسي شي، خو په هره وسلواله نښته کې د سیمې خلک مجبور شوي چې خپل کور کلی پرېږدي او نورو سیمو ته راکډه شي. له تېرو درې ورځو راهیسې د هسکې مینې ولسوالۍ په اوغوز، کڅو او ګورګورې سیمو کې د دغو دواړو وسلوالو ډلو ترمنځ د بیا ځل لپاره نښتې پیل شوي. د سیمې خلک وایي په لسګونو کورن د دغه جنگونو له امله یو بل ځای تکړه شوی.
ماشومان خځې سره مثلا سرلوچ درونه راکټ کې پیاده وزي، چې موټرو کې اوسه پیاده وزي سر، چې جلال آباد ښار ته سمارکوتا ته د دیواله نور څه متدې سره، او دوی خپل کې سره لګیا دي جنگ دی. تر اوسه پر حکومت نه مداخله کړې ورکی او نو کوم خپل عمل خو دلته د جنگ وسم شدت سره روان دي سره. نو او زمونږ دا تقاضا ده چې د حکومت توجه غواړو سره، چې دا کې مداخله وکړي او دغه ډلې وځي زمونږ ځای وشي سره، او غټ څه یې ولسته پیدا کړی سره.
جنگ چې دی د داعش او د اماراتو ترمنځ روان دی، او په ګورګورې کې ټول خلک د کورونا وتلي دي او مالونه هم پرېښي دي، کورونه هم پرېښي دي، او دغه نظر خپله جنگ روان دی.
د ننګرهار ولایت وین احمد زیاد الزید هڅکې مینې په ولسوالۍ کې دغه دواړو وسلوالو ډلو نښتې تاییدوي، او په خبرې دغه جنگونو د تلفاتو په اړه ورته راپور نه دی ورکړل شوی.
هلته امنیتي ادارې وایي چې نښتې سره کړي دي. احمد زیاد دوی ته معلوم نه دي چې دوی سره څه شی څومره تلفات اړولي. امنیتي ادارې وایي چې پرون نښتې سره کړي، نن د کوم نښتې ګزارش نشته خو پرون یې کړي سره.
له دې وړاندې په اچین ولسوالۍ کې هم د دغو دواړو وسلوالو ډلو ترمنځ سختې وسلوالې نښتې ترسره شوې، چې د سیمې خلکو په خبره په هغو نښتو کې عامو خلکو، ماشومانو او مېرمنو ته هم مرګ ژوبله واوښته، چې د همدغو جنګونو له امله په زرګونو کورنۍ نورو سیمو ته کډه شوې. د اچین ولسوالۍ څخه یو تن راکډه شوی وایي ولایتي چارواکي د دې جنګونو یوازې ننداره کوي او په اور کې هم خلک سوځي.
حال او مال زمونږ ټول تباه او برباد کړو. کورونه زمونږ اوس اشپزخانې چرګانې په والله چې زمونږ ژوندې ورته غورځولي، فلمرغانې ژوندې ورته غورځولي، مالونه داسې مالونه په والله چې داسې په سترګو ورته کاته چې ځان نه ورکول، غیب په کلاشینکو باندې وښته هغه نه روسته لال کړه، او بیرحمانه دا مالونه د کمرو نه خطا کړه، انسانانو د کمرو نه را خطا کړه. موږ مالو حال چور چور کړه دی. حکومت په دې کې چې دلته امنیت اولته امنیت هغه ته سر نه راښکاره کوي چې په دې ښځو او ماشومانو باندې څه تیرګي په والله چې دا چپړې داسې پرتې وي په دې لار کې چې بی انتهانه چپړې د زنانه او ماشومانو نه پاتې شوی چې دا پایدار روانو فرانسو د کمر نه لیدل چا لاس ما چا فخماته، او داسې یو رښت دی چپړو پروتو چې تا ورته جړلی وای، تا ورته جړلی وای چې مسلمان باندې دا حال ولی دی.
نو موري د مشانو جرګې پر هغه پلاوی هم نیوکه وکړه چې په خبرې ننګرهار امن دی او خلک د امنیتي وضعیت څخه خوښ دي. دی وایي دغه ډول پلاوی چې له مرکز راشي یوازې د ولایت په مقام کې د امنیت ارزونه کوي، خو د سیمې د خلکو له حالې ځان نه دی خبر کړی.
به چې داسې آیات ولګي چې هغه ځای ته ځان ورسه، هغه صحیح حیاتي، هغه د حکومت باندې خپه کوي، په دې ولس باندې خپه شي، د ولس سړی داسې سړی را لګي چې هغه د وطن خلافي، هغه سره کوم سړی پوښي چې د ایران نه راغلی، د پاکستان راغلی، د روغ افغانا یاد رولگی روغ وطن فرست سړی رولگی چې هغه پښتنه وکړي دا څه حال په دې وطن کې روان دی
د ویلو د چتیره اونې د ننګرهار سری مشتي ټولنې د اچینول سوالي څخه راکړه شو ته باندې زرو کورنۍ سره د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرسته وکړه د دوی په خبره د مرسته یوازې هغه کورنۍ سره وشوه چې غنیخیل ولسوالۍ ته راکړه شوې دا چې نور ولسوالۍ او جلال آباد ښار ته څومره نورې کورنۍ راکړه شوې د هغوی سروې روانه ده
وخت په افغانستان کې څلور بجې او نه ویشت دقیقې شوې د موږ د خبرونو راپورونو برخه هم دغلته ختمیږي خو مخکې له دې چې لنډ خبرونه سید کمال شاه عارف درته ووایي له هغې وروسته د سپورت نړۍ خبرونه واورئ په دغه پروګرام کې مو واورېدل چې د بدخشان چارواکي وایي د وردوج په تیرګران سیمه کې وسلوالو طالبانو ته د 102 پولیسو تسلیمۍ ته د سیمه ییزو پولیسو یو قمندان زمینه برابره کړې وه د افغانستان د پوهنتونونو د استادانو ټولنه یې وویل اوس هم د هېواد د لوړو زده کړو په نظام کې ګڼ شمېر ستونزې شته چې ژر تر ژره باید اواري شي دغه ټول راپورونه او ورته نور مطالب د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې ازادي راډیو ټکی اورګ ویبپاڼه کې پیدا کولای شي همدارس د facebook.com/azadiradio په فیسبوک پاڼه کې د دغه ټولو راپورونو لینکونه پراته دي او همدارس لنډ خبرونه په دغه فیسبوک پاڼه کې پیدا کولای شي وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې او دیرش دقیقې شوې سید کمال شاه عارف لنډ خبرونه درته وایي
د بدخشان سیمه چارواکي وایي چې په وردوج ولسوالۍ کې امنیتي ځواکونه د محلي پولیسو په همکارۍ وسلوال طالبانو ته تسلیم شوي دي چارواکي وایي د فراه د نابرې ولسوالۍ درې افغان سرتیري د وسلوال طالبانو سره یو ځای شوي دي په شمال کې د 209 شاهین خولي اردو مسلین وایي چې د فاریاب پالمر ولسوالۍ کې د پولیسو عملیات پر مهال د څلورو ازبکستاني وسلوال په ګډون لاس وسلوال طالبان وژل شوي دي د امو سیند سپاد نه کېدو لامل د جوزجان د قرقین او خومابل سالی سباندې درې سبب کورنۍ بیا ځای سوی دی د ایران د بهرنوی چارو وزیر محمد جواد ظریف نن کویټ ته ورسید او د یمن په مرکز سنا کې خلک وایي چې د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف نن سهار مخ کې تر دې چې 15 ورځنۍ اور بند پیل سي هوایي حمله کړې دي
د سپورت نړۍ خبرونه خبرېدو ته چمتو دي
د سپورت ورځنې هنداره
تمدا چې د افغانستان د سنوکر ملي ټیم به د سنوکر د نړیوال سیالۍ په دریم دور کې د ګډون لپاره پاکستان ته لاړ شي د افغانستان د سنوکر د ملي ټیم مشر عزیز اعظمي ازادي راډیو ته وویل چې د سیالۍ کې چې د پاکستان په کراچۍ ښار کې جوړیږي د 15 هیوادونو لوبغاړي ګډون کوي د ښاغلي اعظمي په خبره دغه سیالۍ د اگست په 16مه پیلېږي او د دغه میاشتې تر 15مه دوام مومي تیر کال مصر د سنوکر د نړیوال سیالۍ کوربه و چې پکې افغان لوبغاړو وکړای شو د برونز مډال ترلاسه کړی د سنوکر په نړیوال سیالۍ کې ګډون کوي ټیم د سنوکر نړیوالو پروفیشنل سیالۍ ته لار پیدا کوي ټاکل شوی چې د افغانستان د هانبال د ولس کلنو ساحلي ټیم په روانه میاشت کې د ایران د جمهور ریاست سیالۍ ته د ګډون په هدف هغه هیواد ته سفر وکړي د هانبال فدراسیون مشر یوسف نیازی ازادي راډیو ته وویل دغه سیالۍ د اسد په 15مه پیلېږي او د افغانستان د هانبال ټیم په ګډون به شپږ ټیمونه له آسیا شپږ ټیمونه له اروپا شپږ ټیمونه له افریقایي هیوادونو او نوي ټیمونه له ایران څخه ګډون وکړي ښاغلي نیازی وړاندې ویلي وو چې د ایران د جمهور ریاست جام سیالۍ لاس ورځې دوام کوي او پکې څوارلس لوبغاړي دوه روزونکي او دوه تنه افغان پلاوي ګډون کوي دغه سیالۍ هر کال په همدغه نیټه په ایران کې ترسره کیږي د لومړی ځل دی چې افغانستان په دغه سیالۍ کې ګډون کوي ویل کیږي چې دغه سیالۍ ګټونکي ټیم ته به د ایران د جمهور ریاست جام ورکړل شي او د فوټبال د نړیوال فدراسیون مشر سیپ بلاتر له خپلې هغې خبرې دفاع کړې چې ویلي وو د 2013 میلادي کال د فوټبال نړیوالې سیالۍ دی په روسیه کې ترسره شي
سپورت نړۍ خبرونه مو اوریدل د پروګرام په دغه برخه کې ګردای میز درته خبرو البته د ګردای میز موضوع هم ده چې په دې روسیه کې داسې راپورونه خبره شول چې ځینې کسان غواړي په افغانستان کې د ملشو جوړولو لپاره په عامو خلکو کړي یشمیر کسان په دې باور دي چې داسې اقدامات کول شي د هیواد لروانی نه امنی سره مرسته وکړي او امنیتي ستونزې لا پسې زیاتې کړي هم دا موضوع زما همکار رحمت الله افغان د ولسی جرګې له دویم مرستیال محمد نذیر احمد زی او د سیاسي او امنیتي چارو له کارپو متي الله خروټي سره په یو بحث کې شریکه کړي چې تاسو اوریدو ته رابول عمل بتل دغه پروګرام ورسته د ورکو شو ځانو خبرونه مهیروي
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. زموږ د نن ورځې د بحث موضوع د هغو وسلو په اړه ده چې خلکو ته توضیح کیږي. د عامو خلکو وسلوال کېدل څومره کولای شي د هیواد اوسنی وضعیت نور هم پسې خراب کړي؟ د دې ستونزې د مخنیوي لپاره څه باید وشي؟ د دې بحث لپاره راسره په سټوډیو کې د ولسي جرګې دویم مرستیال محمد نذیر احمدزی او د سیاسي او امنیتي چارو کارپوه مطیع الله خروټي میلمانه دي، او زه هم رحمت الله افغان یم. درنو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. د بحث لومړی سوال د ولسي جرګې له دویم مرستیال محمد نذیر احمدزی څخه پیلو. ښاغلی احمدزی صاحب، د هیواد وسنی وضعیت په کتو آیا خلکو ته د وسلو توزیع بل وسنیو نامنه سره الله هم ډیر مرسته ونه کړي؟
څرنګه د قانون اساسي د 55 ماده مطابق هر افغان حق لري چې خپل امنیتي سکتور تر څنګ ودریږي او د خپل وطن څخه دفاع وکړي. دا د هر افغان حق ده. ما سوال دینه که څوک د امنیتي سکتور نه یې خواته د ملشی په نوم یا نور د جبهاتو په نامون چې ارڅ کوي د قانون کې ځای نه لري او د محکمه وو چې د روزي میاشتې په دې خواته ډیر اقوام په افغانستان کې یو تشویش دوی سره خلق سوی ده چې بعضی ډلګوی التکارونه شروع کړي دي د مطبوعاتو د اوریدو مطابق یا د خلکو د وناو مطابق چې هلته شخصي اسلحه توزیع کیږي. په دې لحاظ موږ دلته قانوني اساسي لرو، همدارنګه امنیتي سکتور لرو چې زه په خپل امنیتي سکتور باندې فخر کوم چې دوی سر ورکړی سنگر نه ده کړی. نو موږ که هر هغه څوکي افغانوي هغه کولای سي چې خپل امنیتي سکتور تر څنګ ودرګي دا تقویه کی. لکه تاسو به اوریدلی زه بیا هم د معاون صاحب اول د رئیس جمهوریت څخه مننه کوم چې د خپل برنامه تشریح کړل، چې زه راغلم د امنیتي سکتور تر څنګ به زه همکاري کوم، او دا د هر افغان حق ده. ما سي ول دي نه څوک شخصي اسلحه توزیع کوي یا په دومره مقدار تاسو به خبر یاستې چې بعضی خلکو غوښتنه کړې وي، حتی وزارت داخلي نه چې 10 میلی راکټ او 3 اویا میلا پیکا او 400 میلا کلاشینکوف، دا په هیڅ صورت مونږه اجازه نه ورکو. دلته مونږه کڅوک شخصي مشکل لري، امنیتی مشکل لري، رجال برجسته قتل لرو، امنیتی سکتور لرو، یغه ته دی ارسی خدای دی کی چې د 400 وخت دي زر نه پر ضرورت ولري. حکومت دې په خدمت کې د دې حکومت دندن د عدالت ولسونو د خدمت یا د غو دي امنیت ساتنه نه، او کته دي شخصي اغراض لپاره څوک اخلي دی غي مونږ جدن ممانعت کوو او ماده ممانعت کړی ده. نن هم په دې مورد کې ما پریس کانفرنس په دې مورد درلود چې په زرا او خلک لختر نه دی خواته ماته د قومونو مشران متدفزین او همدغه رقم ته ځوانان خويندې دغه ټول عریض سولې ولسی جرګې ته چې موږ یو تشویش لرو. پر دې بنیاد باندې ما پر رئیس جمهور رئیس اجرایی باندې نن غا کړی ده چې څه رقم ته کولای شي چې دوی ولسونو ته قناعت ورکولای شي چې آیا دغه په کوم چوکاټ کې که واقعا د امنیتي سکتور د تقویې لپاره یې چې موږ ټول ملاتړ وکړو، او که خلاف د قوانینو وي په دې قانون خلاف هیچا ته موږ اجازه نه ورکوو، ځکه زه د ملت د نماینده په صفت د ملت زور د خدای زور ده، او ان شاء الله ته ملت به هیچا ته اجازه ورنکړي چې دوی غیر قانوني اقدام وکړي یا وغواړي چې بیرته دوی 15 کلنه یا 10 کلنه جګړه تکرار کړي، او د دې اجازه به موږ هیچا ته ورنکړو.
خروټي صاحب، د راپور نو مخې په اردو جوړ سوالي د بدخشان کې همدارنګ د میدان وردګو په 200 سوالي کې دا سوال کیږي چې زیات شمیر کې وسلې هم خلکو ته وشل سوي دي، که په دې اړه خپل نظر ته وې څومره به په تاثیرات واشي په امنیتي سکتور باندې او څه نوړه واخه به ولري پرتلګي؟
وګوري اصلا په دغه حالت شرایط کې چې د افغانستان دښمنان د افغانستان د ارضي تمامیت دښمنان د افغانستان د استقلال دښمنان په ډیر هڅه او تلاش کې دي چې بیا افغانستان کې هغه د درې څلور کالو پخوانی سریال شروع کړی او دوباره تکرار کړي او افغانان نو هم د اور په لمبو کې وسوځي. یو طرف ته د افغانستان د خلکو په سرنوشت هم د اوس ګویا د سولې په سرنوشت تصمیم نیول کېږي چې ګویا باید مخالفینو سره سوله وسي، خصوصا طالبان اسلامي تحریک سره د سولې خبرې په قوت سره ادامه لري. حتی امیدواریګان شته چې د بل مذاکراتو کې د بل مخابره مذاکرات چې مخامخ کېږي دي کې اوربند مثلا مطرح سي، او دا قوت وجود لري چې امکان لري اوربند هم وسي. په دغه شرایطو کې د افغانستان دښمنان هلې ځلې کوي چې دغه پروسه تخریب کړي، د افغانستان دښمنان هلې ځلې کوي چې د این آن په نامه خلک تسلیح کړي، مصالح کړي، او بیا هم مشکلات ایجاد کړي. دغه ملیشه سازی عادي خاص علاقات له خوانه شروع شوی ده، او دا د دې ملیشه سازی نه هغه ډلې چې ګټه پورته کوي هغه مشخص دي چې څو ګټه پورته کوي، او دغه ملیشه سازی معلومی دي چا په ګټه ده چا په تاوان ده. ملت په دې کې تاوان کوي یو تر دنګ شتمن اشخاص افراد ګټه کوي.
نو تاسو وایئ چې حکومتي چارواکي په دې کې ښکیل دي؟
یقینا تاسو وګورئ په سمت شمال کې وخت د سرپل لارې نه طالبان اسلامي تحریک ته، چې طالبان اسلامي تحریک په سمت شمال کې دومره قوت نه لري، هزم نظم نن هغه ګویا د افغانستان د ملي اسلامي جنبش حمایتګر چې ګویا ترکیه د ترکیه سره هم مشکل نداری، ایران سره هم طالبان مشکل نداری، چین سره هم مشکل نداری، نو ولې مدونه مشکلات په دغه کې دارل چې کونړ، هلمند، پکتیا، پکتیکا، قندار کې دا سوال اس کال مطلق هم دغه مخالفین دولت اسلامي افغانستان او ملي اردو به مازل اس ملي پولیس به مازل ان مسلق او سره په جګړه کې او هلته هیڅ ملي شامل شسازي مفکوره پیدا نسو.
حاجی صاحب خروټی صاحب د سیول چې جنې لوړ پوري حکومتي چارواکي هم په دې د وسله توزو کې سلاس لري دوی غوړت وسله توزي کې ته دا خبره تایید او کتایید د سوق دی و څو غوړي دي سره چې دوی وسله توزي کې یعنی دوی سوق دي څو غوړي
ګوري بازي مناطق دي ټول افغانستان سره نه سیولې البته د دولت دا برنامه ده یا د اردو ملي یا پولیسي ملي یا امنیتي ملي چې غوي یو چاته اسلحه ورکړي ده خو هغه د دولت په چوکاټ کې دي ځکه البته سوق سوي ده کته ته اسلحه درکول سوي لکه محلي پولیس دغه ممانعت نه کوي مون ماونیت دی هغه چا کو چې هغه په خپل پیسو باندې اصلي اخلي یا د قوم په نامو یا د خپل د ډلګۍ په نامو باندې دا توزیع کوي د دې اجازه نه چاته نه ورکو ځکه په دولت کې بل دولت موږ سره جوړای نه په قانون ته اجازه راکړي او نه امنیتی سکتور موږ ته دا اجازه راکړي موږ مخالف دی هغه چا یو چې هغه شخصي اصلي توزیع کوي هغه کولو که ارسو کوي قانون له ارچا بل تر ده باید قانون ته ټول احترام ولري په دې لحاظ باندې تبن په دغه انګیزي خوري شوی دی په دې کې کوم شک نشته لکه مخکې زه یاد ورسوم ماوین صاحب اول راغی خپل تشریح وکړه د ملت خپل صفایو خو درته زراغلې ما او دلته د دولت په برنامه باندې او د خپل امنیتی سکتور ترڅنګ ولاړم چې دوی ته روحیه وغور کم ته د افتکار د منګلې غنم خپل ملاتړ اعلانو دا چې څوک زی شخصا یو قام حمایت کوي او غد بل قوم په نام باندې چې هغه په دې نظام کې ژوند کوي دا غیر قانوني عمل ده دا زه په سخت ټکو سره غندم او د به چاته اجازه ورنه کوم نو دا افراد په خپل باندې دغه بازي چې نور څوک پاتې دي مطبوعاتو نه ټول نړی دا आवाज اوریدلې ده یغوی دې مهرباني وکي امدا رقم تل کماوین صاحب اول راغی مطبوعاتو ته ځان حاضر کی د برنامه د خپل تشریح کې که واقعا امدا رقم برنامه دوی لري چې امنیتی سکتور تقویہ کوي موږ پسند کې وسره ولاړیو د موږ هدف دا نه ده د موږ دښمن هغه څوک ده چې د ما ورور وزنی کغه ملي اردو ده پولیسي ملي ده امنیتی ملي ده د ما معلم وزدي د ما انجینر وزدي د ما مکتب ورانه د ما سرک ورانه هغه په هر نامه هغه د ټول افغانانو دښمن ده په دې کې موږ دا نه غواړو چې اوس دغه نوم نه غلط استفادې سره دوی راسي یو لسی بل مشکل ایجاد کړي دی یو قوم په مخالفت باندې دوی سلاګانې توزیع کوي د عمل په کلکټو کې زغندم او چې ته بزدا اجازه ورنکړه
خروټی صاحب تاسو د سیاسي او امنیتي چارو د کارپوه په صفات باندې د دې وسلو توزیع پراتونکې کې څه ډول ارزوي
دینه متغیر کیږي چې هغه اقلیت په سیمه کې د بل قوم ده او دا قوم یو قوم نه چې دا توبکون ورسره د توسي دی ګټه پورته کوي او دا منجر نتیجه دا کیږي چې موږ امن نه ولې د څومره شاته پاتې شو د افغانستان خلک جهاد وکړل جهاد نه ورسره باید موږ ټنو نه کړو وای موږ باید ملي کړو وای موږ باید خوشحال چا کړم موږ ویرو ک نتیجه هم دغه چې دغه د ملشه سازي نتیجه دغه عمل چې اوس شلو سیمه دغه عمل کړ چې هغه شی په اطمینان تاسو نه نپتکاری
نه نه اوسنه ته ته د دې پوری حکومت یې نه رنګ وی کې لمانځه به
رنګ خونی شو راي هم دا خبره مو اوس کوله مخلص سوال نه زه پټمنان وایم چې هغه افغان هغه دی او زړه دی سو یم کول افغان نه ده هغه افغان چې په خو دی فکر کوي هغه چیز ورته شي ورکو مر کار پکاو مغه هغه کار اوس نه کی افغانان اوس وخصی دی افغانان بيدار سی دی افغان خمنان خپل دښمن دوست خپې زنی افغانان خپې چې
کومه خلک څه وسلی اخلي هغه څوک دی
یقینا یقینا بعضی موضوعات په اطراف کې ستدي کابل کې کابل نه چوز مونږ او تاسو کې اطراف تلار سو فکرم دا اوس هغه ملک التوایفی حاکم ده همغه سړی چې په خو بلار نیکو هغه وکی ملک او هغه مخه نیکي ملک او هغه ملکی او هغه شان ادامه لري په خصوص وخت چې جهاد کامیاب شو جهاد نه بعضی خوش خاص افراد دا ټیکه داران جهاد سو استفاده وکړل په سیمه کې خپل قوا هغه حاکم کړل نو بینان دی هغه ته تاثیر خلک راځي سلام او توپک اخلي
یعنی خو څه ته په دې اخیره چې دولت نشړنګول خوستون زره منځ ته
یقینا
بس تاسو به تر ګرځو احمد صاحب افغانستان خو هم دی وسلو د توزیع او ترخه تجربه لري لکه مخسیه د ونه وکړه ته حکومتونه لمانځول تاریخونه ته تغیر ورکم په اوس وخت کې وسلیم توزیع کې ګلبل خو د سولې خبرې روانې دي څومره دا کار د سولې په پروسه باندې تاثیر اچولای شي او که تاثیر اچولای شي څومره به منفي او څومره به
سولې په وزه په وضاحت سره دا وایم چې سولې دی یو شخص غوښتنه نه و سولې دی ملت غوښتنه ده کله چې د انتخاباتو دور وو دوه مشرانو تعهد لول سره دا او د ولس غوښتنه هم دا و چې سولې هوا د پیلن وحدت ملي حکومت له خو کارونو نه سي یادولو وړ ګڼم. دا هم زه ویلی سم چې د سولې په مورد کې واقعا فعلي حکومت ډېر اقدامات وکړه، ډېرې هلې ځلې ډېر ملکونو ته سفرونه وکړه چې نتیجه یې دغه ده موږ تاسو ولیدله چې د طالبانو لوړ پوړي چارواکي او د افغان دولت دا مخامخ سره کېناستل او حتی دغه ده کېدای سي په راتلونکي ورځو کې د یوې میاشتې د اوربن په مورد باندې موږ او تاسو له دې زیر نه برخمن سو. نو دا صلحه د افغانانو غوښتنه وه او صلح افغانستان شموله ده، افغان شموله ده. په دې کې هیڅ کړی هم نشي کولای چې د ولس مخنیوی وکړي، ځکه پښتو کې یو متل ده وایي د ولس زور د خدای زور ده. د ولس غوښتنه ده، د دې معاونیت هیڅوک هم نشي کولای. زه بیا هم په هغه افرادو اشخاصو کاغه په هر چوکاټ کې وي د هیله توقع تر لرم چې دوی باید د افغانستان د نورو قومونو په شان د خپل قومونو ته احترام ولري او راسي د صلح په مورد کې همکار ووسیږي. افغانستان پخوانی افغانستان نه ده. اوس ځوانان خویندې ورونه په دې معنی آګاه سوي دي چې ځوان څه ته وایي، راتلونکی څه ته وایي.
هم څوک چې وسلې اخلي همدارنګه له دولت نه د غوښتنه څه د خلک باید څه وکړي که دا بحث را جمع کړو
چې ولس اوس هغه پخوانی ولس نه ده چې د یو چا په خوله باندې دوی دا رقم اقدام وکړي. ولس پوهیږي سوی ده، ولس په افغانستان زړه بدیږي، په خپلو بچیانو زړه بدیږي. یوغوی پرمختللی خوشحاله او د افغانستان غواړي.
خروټ صاحب د بحث جنبنی دا ډول ده چې افغانستان پرونی افغانستان نه ده، افغانستان ویښ ده او کومه تجربه چې پخوا تکرار شوی دی افغانستان کې دواړه تجربه بیا نه تکرارېږي. فقط ټول خلک دی هوښیار اوسي چې افغانستان یو ملت. فقط دغه وروستی پیغام کړه ته
فقط دغه کسانو ته چې اوس افغانستان دونه مغه بخوالي افغانستان د بخوالي افغانستان فکر کوي. زه دوی دومره ورته چې دغه توپکونه چې تاسو توضیح کوي دغه توپکونه میلیون یو راستاسو دور خوري. دا افغانان بخوالي افغانان نه دي، هغه لیدل افغانان نه چې تر پرونه پورې تاسو 5 میلیونه تی وزل او پاکستان هم په حمایت کې د شوروی د تجاوز په مقابل کې او اوس د داعش په تجاوز په مقابل کې چې ګور روسیه تر لرسي بیا افغانان دغه کوي تبا کوي. افغانان په خونه افغانان دي ان شاء الله د سه ورځ براس چې دغه توپکونه جدي په خوند شاو خوستوي د تسلیمي توزیع کې د 2 میلیونه بیرته ودی ته توسي.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو دا زموږ د نن ورځې وړو کې ګردای میز له محترم میلمنو د ولسی جرګې له دویم رئیسال محمد نذیر احمدی او د سیاسي او امنیتی چارو کارپوه متي الله خروټي څخه مننه چې راغلي او په دې بحث کې مور سره غډون وکړ.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې اومنئ. په دې هله چې تر دې د ماروغ جوړ خوښ او بریالي وسی دا د بیا هم د تاسیخ خپل پروګرام د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام پیل شو. ګران دوستانو د دې سکل بیا هم د هغو پروګرامونو وخت را ورسید په کومو کې چې تاسو ته یوازې هغه تلیفوني پیغامونه خبرو په کومو کې چې د تاسو ورکوښو عزیزان او دوستان پیدا شوي دي. سکل لنی کمرغه د ازادي رادیو لاره ډیر کسان پیدا شول او خپل کورونو سره یو ځای شول. کیدای شي چې ځینو اوریدونکو د غزمن پروګرامونه نوی اوریدلی او یو ربیا دغه پروګرام ووري او خپل ورکښو عزیز یا دوست پیدا کړی. نو ډیر به منځندو راځي چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره ووري کیدای شي چې کوم ورکښو عزیز یا دوست مو پکې پیدا شي. ګرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکښو عزیزان لټوي کول شي چې په دغه شمیرو موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ ټلیفون شمیره ده 0-0-0-2-0-3-1 یو ری بیا وایم 0-0-0-2-0-3-1 همدار اساسی کولی شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0-0-4-2-0-2-2-1-1-2-0-1-1-5 تاسو له ازادي رادیو څخه د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواګیست. محترمو دوستانو په نننی پروګرام کې تاسو ته یوازې هغه ټلیفوني پیغامونه خبرو په کومو کې چې د تاسو ورکوښو عزیزان او دوستان پیدا شوي دي. دا ځکه کېدای شي چې تاسو د ازادي رادیو دغه پروګرامونه نوې اوریدلی او خپل ورکوښو عزیزان لټوي. نو له دې کبله دغه پیغامونه یو ربیا تاسو خبرو کېدای شي چې کوم ورکوښو عزیز یا دوست مو پکې پیدا شي. نو محترم دوستانو راځي چې دغه پیغامونه واورو. په دغه پیغامونو کې یوازې داسې پیغامونه دي چې ځینو دوستانو موږ ته تلیفون کړی دی او ویلی دی چې د ځینو ورکو شوو عزیزانو په هکله په کې معلومات دي، او یا خو هم داسې تلیفوني پیغامونه دي کوم چې تاسې ازادي راډیو ته تلیفون کړی دی. له موږ څخه مو مننه کړې ده چې د تاسې ورک شوی عزیز د ازادي راډیو له لارې نه پیدا شوی. راځي چې دغه تلیفوني پیغامونه یو ځای سره واورو.
ټول ازادي د رادیو د کارکونکو په مننه سره، او یو پتی زه ډیر خوشاله یم چې دا د افغانستان د ازادیو خلکو د پاره سیستم جوړ کړی دی. نو پیغام ټول مسلمانانو ورونو ته دا ده چې د زابل په ولایت کې دا شواته کاله به کېږي یو سپینږری سړی سرمایي ژیرې شنې سترګې لري. نو خبرې داسې کوي لکه دا د باغران خلک چې کوي یا دا د باغران د خلکو خبرې کوي. نو چې دلته داسې څه لیونهاله هم ده، کچیرې د دغه یو قریب یو حاجي جماعت ته په دغه شمیره زنګ وي 0 4 4 9 2 4 4 0 4 4 9 2 4 4. د خدای په امان، په مخه مو شه.
زه د مراد ولایت د کلستان د ولسوالۍ، زما نوم یې اقبال دی، د حاجي سربلند زوی یم. تقریبا د نجیب په وخت ببرک په وخت کښې زه خلکیانه بیر کړم، وړم عسکرۍ ته، بیا زه وتښتېدم، بیا ټپي شوم. خو زه دلته د تخار په ولایت کښې یو ځای یم، د خپل قریبانو اوحل نه لرم. که زما د خوا اول څوک غواړي دغه د ازادي راډیو ته دې زنګ ووهي. زما د ورور نوم باغ دی، د بل ورور نوم یې بختیار دی، زما نوم اقبال دی، د فراه د ولایت د کلستان د ولسوالۍ د مغل آباد د کلي یم. زما دا پیغام ورسوئ. السلام علیکم.
زه عبدالمنان در وزګان ولایت جزاب د ولسوالۍ ازادي راډیو کارکوونکو اورېدونکو ته سلامونه وایم. دلته د جذاب په ولسوالۍ کښې یو سړی دی د طلا محمد په نامه، د ورور نوم یې نادر دی، د بل ورور نوم یې بادر دی، وردګو د ولایت دی، د ملالۍ د غونډۍ. که چېرې د دې څوک پوښتنه کوي دا ورونه یا سیاسي اعصاب یې هم داسې کمزوري دي، نو په دغه شماره دې موږ سره تماس ونیسي. د روزګان ولایت د جذاب ولسوالۍ ته 0 4 4 8 0 3 5 0 5 په دغه شماره دې موږ سره تماس ونیسي. وسلام.
ہلو، السلام علیکم. میں مطلب روزگان میں ولایت تجزیہ ولسوالی سے خیر تاس کا پیغام پیشتم. تجزیہ ولسوالی کی یو نفر دی د جلال آباد د ولسوالی نے میں نے تجزیہ نہ ویرا تو دی د ملالی د غونډی تور سالے پنامہ بھائی یو دنگری سوئی دی چې د سلیا شکارا سے خدا د پنجو شکارا سری عمر لري لگے د او کل کی د تجزیہ ولسوالی کی دی د غری خاص کو کولای شي چې د پاره باندې مشره د لاس شماره باندې تماس ونی چې چې پرایا دروتیندوس برش پته څلور سره څلور پیندوس مار دې راسي مو زړه یو مار پکو پر اساس ورکو خپل کورنۍ ته. وسلام.
السلام علیکم. زه عبدالرحمن د غزنی ولایت د جګل ولسوالۍ خبرې کوم. موږ د یا خان په نامه باندې یو نفر پیدا کړی ده چې د استاد یې خراب دي، وایي چې زه د ضرورت په کلي د ضرورت د کلي یم. روحاني صاحب که دا چیف د چا کار یې یا مقصد رالېږي یا دا په ګیا کې. السلام علیکم.
وعلی السلام علیکم. نجیب الله ترخیل خبرې کوم د سبزه. دلته یو ورک عزیز ده د الله محمد په نامه باندې، دا دوه میاشتې دلته موږ سره کېږي چې موږ سره ده، او دا رواني مرض هم لري. او چې څوک یې په دې هکله معلومات غواړي په دغه شمېره دې ما ته زنګ وکړي. 0 9 1 9 4 3 6 6 آخرې 8، او بله دا شمېره 0 8 8 3 4 سلام.
زما دغه پیغام دی، زه البري د هلمند ولایت څخه د نادادي د سیمې څخه ستا سره په تماس کښې یم. دلته یو هلک دی، تور کالي اغوستي دي، د 15 کالو دی، وایي زه ودود نومېږم.
خپل د کور څخه اداره کړی هر سړی کولی شي چې دغه شمېرې ته زنګ ووهي 0 8 8 3 5 1 4 دغه زما د تلیفون شماره ده کولی شي دغه شمېرې ته زنګ ووهي دغه هلک چې دی د نادالي د دورایي د نظامي ودې خواته د مکتب ودې خواته دلته دوکان دی دغه دوکان ته دې ځانه ورسي بس هغه هلک پیدا کېږي وسلام
زختله نور الدين يما د غزنی ولایت نه ستنی ولده دلته د غزنی ولایت کې د رپورت په نامه باندې یو نفر مستا چې په یو جماعت کې اوسې چې د دې کې د هغې مسلمان وو ماته په دې نمبر باندې زنګ ووږي چې پر واویا لاس په دې ووټین یو مارو بل بیا تکرارم صفر و و یو صفر دوا پنځه و یو مننه
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دوغو شمیرو مونږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي په کابل کې د مونږ ټلیفون شمیره ده 0 00 02 4 3 8 1 یو ورې بیا وایم 0 00 02 4 3 8 1 همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره مونږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 00 02 02 21 1 2 4 1 1 5
دلته یو نوی دی ګونګی دی په ژبه باندې ګونګی دی ورک دی دلته راغلی دی ور هم ځینې ورک دی ځای ومن کم ځینې ورک ده کې ورور د دغه ګونګي اورې او کې پلار اورې کې بل څوک اورې دا ګونګي هر څوک چې نو ماته دې په دغه لمبر باندې زنګ وي چې دا ګونګي په لاس ورته وځي 0 1 0 2 8 0 1 5 4 چپر وسلام
مله سلام علیکم زه احمد الله د هلمند ولایت دګری سوال سوالي سره ازادي رادیو ته دا پیغام پیژنم دلته سورچی پټلی کې دګری سوال سوالي د سورچی پټلی کې دلته یو شګه ده ځوان شګه ده ساده تکلیف لري ډیر دې په کلو کوڅو کې دا شګه هیڅ ناخته او کری دې نه څه د هر چا چې زما سره دې پردرا ټلیفون په شماره باندې اړیکه ونیسي زما د ټلیفون شماره ده 0 1 2 4 1 2 4 شماره یو ځل بیا 0 1 2 4 1 2 4
زه محمد قاسم اغا د هلمند ولایت ته نهج سراج څخه زحمت تر کومه ما ته یو سړی چې په نامه د محمد نعیم دی د رحیم ورور دی د کلاتی په قوم سلیمان خیل دی د اختر محمد اکا زوی دی که د اختر محمد اکا د مسجد دی مور یې مړه ده تقریبا 12 کاله 13 کاله کېږي چې د خپل کور څخه راغلی دی د کلات څخه خط یې د 4 فوټ د 4.5 فوټ پورې دی چې هر څوک دغه زما غږ اوري شناخته یې نو زما سره دې په دا شمېره تماس ونیسي 0 1 0 3 3 3 5 2 1 شمیره یو ځل بیا 0 1 0 3 3 3 5 2 1 سلام علیکم
آزادی رادیو ته ټلیفون وکړئ لیکونه او ایمیلونه راولېږئ او خپل ورک شوی عزیزان ولټوئ
دا کمن ولایت د کجکی د فلسوال خبرت کوم روزانا د انتخاب د اصل خان په نامه چې د ډیر وخت په فلسوال څخه حاجزه خلکو یا د ترکستان خلکو خبرتلې دي چې یو کوښنه وو نو د دې کلی د اصحاب څخه تکلیف هم لري د دغه څه مو پښتنه وکړو چې په کوم ځای زه وایي زه د سپرغان کله وایي د مایمنیا ما نو دې چې دې په رنګ په جامه سور لپاره دې سترګې شنه دي نو خریدا په خپل ټوپ معلومات غواړي زموږ د ټلیفون شماره دا ده 0 1 0 8 3 1 5 9 1 شپږ نه درې یو ټلیفون شماره یې خپل بیا صفر اووه صفر اته درې یو شپږ نه درې یو دا زموږ شماره ده. تر هغه په هکله څوک معلومات غواړي زموږ د ساحې ټلیفونونه د ورځې کار کوي د شپې نه کوي. هر څوک چې د پاکه معلومات غواړي موږ ته په دغه شماره زنګ ووهي. السلام علیکم.
مدین سلطان محمد زید د رئیس ولایت بل مرغاد ول اسوالی د ساګور کړي څه خاص سلام در کوم. یو ملک ته چې شپږ وخت خلاص کیز موږ ول اسوالی راغلی ما د اسلام د دې د روزي په کوم وزبخت د کندو ولایت د امام صاحب ول اسوالی و چې دوی کوي دي خدمات د خاصه اوري په دغه شماره دي موږ سره تماس ونیسي. یا پر اوه سه پر اته سه پر شپږ درې دوه وره څلور اووه په دغه شماره بیا تکرار وم سه پر اوه سه پر اته سه پر شپږ درې دوه وره څلور اووه.
الو السلام علیکم. زه د فاریاب په لاره د کیسه د ولسوالۍ څخه خبره کوم. زما سره یو نفر دی د دېرش پنځه ویشت کاله تقریبا کېږي او سن بیا هم شاید چې د شپېتو کاله پر شاوخوا وي. دی د یو څه عصابي تکلیف لري او خپل پته نه شي ویلی. دته اوس زما سره مریض دی که د چا خپل یا خپلوان وي نو کولی شي په دې نمبر ما ته زنګ ووهي. صفر اووه اووه صفر څلور درې اووه اووه یو نه صفر بیا اووه اووه صفر څلور درې اووه اووه یو نه. وسلام.
د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام د یک شنبې ورځې په څلورو بجو کې تکرار د دوشنبه د سهار په اتو بجو کې واوري. السلام علیکم.